غنداو ولسوالینا ازادي راديو ته دا پیغام پریدم چې دلته د غنداو ولسوالي کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي سهار تر شپږ بجو پورې نو دغه ښځو دغه مشکل د دغو خلکو ته جسم مزاحمت جوړ کړی دی نو د اړوند مسؤولو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای په
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. د ټرمپ له دې ټویټ نه څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې اته تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له امله بند دي. اعتصاب کوونکي وایي تر څو چې د څو میاشتو تنخواوې ورنه کړل شي او روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور اړین وسایل ونه رسیږي د دوی اعتصاب به دوام وکړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن سهار له هم ترنګلای وو. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي او په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې. چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د مخکښو ښوونیز پروګرام لرو له دوو میلمنو سره غږیدل یو. یو په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازي وژما صفي او بل د ننګرهار د والی مرستیاله میرمن حبیبه کاکر در سره اوسي.
مخکخي خزي
د مخکخه خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته خره خلاص هله د چي د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنی لرو چې وا واګما صافي د کونړ ولایت د خلکو استاذ ده او بل حبیبه کاکړ د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. زمنګ سره هم د اوس په کرخه باندې وصل شوی زمګ درنه میلمنه اغلی واګما صافي ده. اغلی صافي خره خلاص
نا کور وده.
اغلی صفی که څه هم اکثر اوریدونکو به تاسو له نوم سره آشنا وي خو بیا هم غواړو چې د خبرونې په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي ولرو.
نو مننه کور وده. سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامه عزتمنو اوریدونکو ته واګما صفیم ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازي اصلي اوسیدونکو د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فعلي اوسیدونکو په کابل کې علی تحصیلات مې تر لیسانس پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغ یم او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا شل پنځه کاله مې د کورنیو چارو په وزارت کې دنده اجرا کړه. بعد له هغې نه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د بندو توافقات نه وروسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې په خاصي زون کې د ښځو د انکشاف او ملاتړ څنګه مسؤوله وم او دا دوه دورې کېږي چې هم شپاړسمه دوره وم لسمه دوره په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی او د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون معاون یم.
بلی اغلی صفی ډیره زیاته مننه. اغلی صفی که تاسو اداره ته ووایاست چې ستاسو په د تعلیم په برخه کې هڅوونکي څوک وو؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای بکلی پلار چې خپله د عربي ښوونځي دیش کاله استاد د تاریخ او د جغرافي او نظامی افسر زما مور زما پلاس زما او زما د خويند او زما د ورونو د تعلیم په برخه کې من سره قربانيان ورکړي دي من ته زمينه مفایده کړی دا دغه د ملاتړ په صورت کې من غوښتواني دي چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې من تعلیم زده کړی وکړو نن دغه مرتبه او دغه مقام ته ورسی.
بله ستاسی پوران دی ننگوونی ستاسی پوران دی ستونزی ننگوونی وی په هغه وخت کې
بله چون کونړ ورسم په دې اوسنی وخت کې درنه د جو ولایت ته خو خلک د علم او د فرهنګ سره ډیر مینه لري او خلک ډیر پوه او ډیر دانا دي او علم پرور خلک دي خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه هغه وخت کې موږ ته دغه د ننګونه او ستونزې موږ سره دي چې موږ نجونې او ښځې او افغاني ټولنه وو بعضې پیغورونه او دغه زمونږ کورنۍ هېڅ هم ورته ویل کېدل چې تاسو په جنکو مکتب وی خو سره د هغې زمونږ د کورنیو مقاومات د دې باعث شو چې موږ په اصطلاح پیشتازه وو په دې تعلیم او تربیې کې اوس فضل د خدای دی د کونړ په 15 ولسوالیو کې په شمول د مرکز موږ د جنکو لیسې لري او جنکو فارغینې لرو پوهنتون ته نجونو لاره پیدا کړل سانساو ماستر انجن لرو په کونړ کې نو ننګور ډېرې وې ناوړه رسم رواجونه او دودونه وو او د ټولنې پسمانی وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ بولی دی.
بله ډېره مننه آغلی صافی. تاسې د 15 ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي. دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره 2% بسنه کوي او ستاسې په نظر باندې څومره به خلک علاقمندي ولري دغه مکتبو ته البته د نجونو په لیږلو سره؟
زموږ نجونې لا اوس هم بعضې امنیتي ستونزې دي چې د دوی د مکتب معنی ګرځي او زموږ کورنۍ زړه نه ښه کوي کله چې اکثره لرو پرتو سیمو کې هغه سرحدي سیمو کې چې لارې سو بربر دي او نجونو تګ راتګ پکې مشکله دی. اکثره چې نجونې د ابتدایي نه متوسطې ته لاړ شي بیا د متوسطې نه لیسې ته زموږ نجونې لا اوس هم اکثرا لرو ځایو کې مشکل لري چې کله چې نجونې پیغلې شي نو چون د رفت آمد دپاره ترانسپورت نشته زمینه مساعده نه ده لارې سو بربر دي او اکثرا زموږ کونړ یو غرنی ولایت ته د نجونو تګ را تګ مشکله دی. کورنۍ د خپل نجونو محافظت کولو دپاره ډېره مشکله ده چې هر څوک د خپلې لور دپاره یو محافظ ولري یا د کورنۍ نه یا ورور او یا پلار چې د نجونې خوندي لاړې شي خوندي ری شي. اکثرا زموږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي او زموږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې ډېر ښه استعدادونه لري او هغه استعدادونه باید دوی مړه شي یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دوی له وجې نه زموږ نجونې لا اوس هم په کم شکل چې سل په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي لا اوس هم ستونزې شته. خو سره له دې په تله د نور افغانستان اته د غټو ولایتونو په پرتله یعنی په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی او زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د ښځینه مکاتبو مخالفت نه کوي او لا تر اوسه هم زمینه دې ته مساعده وي چې د دې لوګانې مکتب ته لاړ شي او دوی باسواده شي.
بلې ستاسې په نظر باندې آغلی صافی 2% نجونې د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې 2% نجونې به همدا اوس مکتب ته ځي او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لیږلو مکتب ته زړه ښه کوي؟
خو په ابتدایه کې خو زموږ نجونې چې څومره تقاضا ده سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته مشکل پکې نشته. خو بیا چې کله متوسطه ځي هم په هغې کې به دومره ستون ځنۍ یو څه فیصدي بیا راټیټېږي په لیسو کې نو بیا مشکلېږي. په لیسو کې بیا زموږ شاید 40% یا 40% نجونې د 12 نفارې ولرو چې هغې بیا واجد د شرایط د کانکور د امتحانو په کانکور کې برخه واخلي. په دا خبره کې مشکله ده ځکه منځونې نور ولایتو ته به کامیاب شي مکاتبو کې پانتونو ته بیا هغې ته تللی نه شي د نامې د وژنې او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی نجونې مشکله ده چې نور ولایت ته ولیږي او اکثر چې کونړ انتخابوي اکثر کونړ ته به دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پوهنتون ته دوی لاره پیدا کوي. خو خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هغې اقل موږ پوهنتون لرو خو زموږ ډېرې نجونې اکثریت تعلیم او تربیې ته زړه ښه کوي. اکثریت یې چې استادانې پاتې شي معلمینې شي په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هېڅ نوه ستونزه په کونړ کې نشته. خو نورو مسلکو دپاره ډېر ښه ډېر مشکله ده چې
بلې اغلې صافی دا راته ووایاست چې که څه هم تاسې یادونه وکړله په خپلو خبرو کې خو که بیا هم داسې مشخص ووایاست چې ولې تر ډېره پورې کورنۍ نجونې لیسې ته نه لیږي د کورنۍ یعنی تاسې که چېرته خبرې ورسره کړې وي ویلې به یې وي چې ولې علت یې څه دی ولې دوی نجونې لیسې ته نه لیږي.
علت نامنی ده او د ثبات نه درلودن دي چې امنیت نشته او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زموږ لوبتانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به لاړ شي ځکه کونړ غرنی ولایت دی او سرحد لویه پوله له پاکستان سره لرو. زموږ ډېری هغه ولسوالۍ چې پنځه شپږ چې سرحد پرتی ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راکټو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ. په همدغه اساس باندې او بل د سوګلوګرو لارې چې زمونږ لارې اکثره په غرو کې دي کله چې له درو او له بانډورو نجونې راکته کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزې او مشکلات دي. کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مو کاغذات کمه پېښه راونی شي کم اختطاف صورت ونومي یا بله کمه پېښه ونی شي یا کمه ناڅاپه کمه مرمۍ راونه غورځېږي نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونو ډک کېږي. ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسی نجونو د لیسی تر څنګه یوه او دوه او درې دینی مدرسې شته چې زموږ خپله نجونو ته او ښځو ته دینی تعلیمات ورکوي او دینی مدرسو ته تګ یعنی دینی تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زموږ خویندې ورځي. خو سره د هغې نه څومره چې زموږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو لا تر اوسه نام نه زموږ په پښو کې زولنې اچي او نم پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زموږ د زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو.
بله د ناامنیو سربیره ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډېره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو لپاره دومره ډېره لوی منفی دغه نه لري. کورنۍ او مهاره کورنۍ اوس غواړي منفعت یې ولیده او په دې پوه شي چې که د چا لور قابله ده په یو کلینک کې وظیفه لري ټول کلی او ټوله کورنۍ پرې آرامه ده. د یو پیچکاري او د پانسمان دپاره به ډېر لرو ځایونو ته ډېر لرې په غرو رغو به منزل کوو چې تر څو هغه ځای ته ورسېږي او یو ډاکټر پیدا کړي. اوس د الله په فضل زموږ په هر کلي کې دوه او درې نرس او قابلې لرو او چې د ښځو لاس خلاص دی. موږ په کلینو کې فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینو کې هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په بانډو کې موږ ښځینه قابلې لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي د مور او د ماشوم ژوند ژغوري او په دې باندې وستول کورنۍ په شوې دي چې د تعلیم فواید په خپل سترګو ویني سمره په خپل پلاس کې اخلي نو په هغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په تعلم اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده او خوشبختی دا ده چې اکثرا زمونږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان او به معلوم شي او ښځینه استادان چې فضل د خپلې ښځینه استادان لرو پخوا مونږ وویل چې د یوه لسانسه استاده هم نه درلوده ټولې دولسم پاسې وې چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو مګر خوشبختانه اوس مونږ لسانسه او چارده پاس پیرلې لرو استادان لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم پر تنکیو ساتاتي.
بله اغلی صفی، تاسو ویلی چې اوس خلک په کونړ ولایت کې له علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کړي. دا راته وایا چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی، یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود؟
په دې کې بدون شک چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت ته چې باید دا کار وکړي. خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره تر څو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي د علم او د پوهې اگرانه چی پا هر کور که باید شما بلایی نو دا طول پا شریک او آغا میدیا رادیو تلویزیون چی کار که او آغا غیر دولتی ادارات چی پا دی برخه که کار که، یعنی دا پا مجموع که آم اما پو حویره و یوا خوشبختی داره چی پا یو کور که یوا خزا باسی وادش و آغا خپلا تبلیغ تا خپل کور و خپل کلی تا و خپل قوم تا نورو ته چې کاغه یو 15 روپۍ ماش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد تلوړ کی هر سره دې ته لور راځي چې نوري مکتب وو او دا کې دا موږ کورنۍ غونډې خود کفا شي یا تاسو خود کفا شي. اوس خوش بختانه اکثر کورنۍ کې بعضې پروژې بعضې غیر دولتي دفاتر ورکې چې د ښځو د خود کفایي په خاطر باندې چې د خیاطۍ کورسونه دي، سواد موزي کورسونه دي چې کله چې تدریس وکړي، کله چې ذکر وکړي، کله چې ذکرې او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص شي. دا را پوهاوی په عام خلکو کورنۍ وو ولاس جمع دغه نهادونه چې په دې راسته کې کار کوي په مشترک باندې دوی دا ما پوهاوی شوی دی.
بله که په ټوله کې راته ووایاست اغلی صافی چې دغه ستاسي په سیمه کې ستاسي په ولایت کې د ښځو په وړاندې شته ننګونې څه دي، دوی څه ستونزې لري او دغه ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزې زمونږ یو نامنی ده او یو غربت دی په کونړ کې.
بله
چې موږ په کونړ کې په مجموع کې ځکه ډېره کم لرو او زمان ډیرم ځکه سین او غر دی زمان چې موږ پکې مشکل لرو او د فقر له وجې نه زمان خویندې زیانمنې دي او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زمان ځوانان ډېرې بېکاره دي او د ځوانانو د بېکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظوم دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولس یې د نظام سره لري زمونږ ډېری ځوانان یعنې په ډېره لویه کچه په ډېر افتخار ویلی شم چې زمونږ د اردو نمایي برخه د مشرقي ځوانان تشکیلوي او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن نه په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي او د خپل استقلال او د خپل ترمامیت یا زی او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي.
هم یو مړی حلال نفقه او روزی کور ته پیدا کوي او هم د وطن په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې موږ ته دی او هغه بیکاري چې منځ ښځې زموږ مړونه زموږ زامان او زموږ کورنۍ لري نو دا زموږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زموږ لیسانسه او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې دی په وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو د نسل وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د همدې 45 کلن جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زموږ د خفقان او زموږ دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سر لاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کنړ کې یوازنی ښه کار دا دی چې زموږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنې د ښځو ډېر ښه طرفداره دي چې ښځو ته زمینه هغه څه چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زموږ پېغله په دې نه ځلېږي چې ورورې مېړه ونه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي تر څو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی په ټول کنړ کې ورور نشته دی، شیر بها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط هغه مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کیږي. نور هغه غذاف مصارف چې دی او نوروزي او باراتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملعماتې ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته. فضل د خدای چې په کنړ کې زموږ ځوانان او زموږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره نه دي، هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کنړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پیغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي. او اکثره زموږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پیغله د خپلې خوښې خاوند ولري.
بله اغلی صافی، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکو لوستیز د نه د سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
زمونږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپل بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملي کارونه کوي. او همدغسې مالداري ده چې زمونږ اکثره ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي، د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچ او دا پروسس کول او دغه په همدغه کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي او سواد نه لري. او زمونږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویلی چې دوی تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې ښځې چې هغوی سواد نه لري، یعنی په خپلو چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوختې دي. دغلته تاسو د دې شاهدان یاست چې کله د ښځو لپاره د لاسي صنایعو د ودې داسې کورسونه یعنی جوړ شوي دي؟
جوړ شوي دي، بله. او د خیاطۍ په برخه کې نجونې مصروفه دي، شته د مالداري پروژې وي چې دوی ته دغه ورکولې، زراعتي بعضې وړې پروژې وي چې ورکول کېدلې، د پنیر پروسس چې دی په کور کې پنیر تولید کړي او بازار ته عرضه کړي، په دغه برخه کې دوی دغه درلودې. دغه ګلدوزي خامک او ګلدوزي او ګراف او دغه کې پروژې د بعضې غیر دولتي ادارات انجوګانې او دغه دا کارونه هم کوي چې خويندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسي وا د خويندې چې زموږ نیمه باسي وا ده یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپله کار وکړي خود خپله خود کفا شي او بېرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ځي راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي یاد ورکوي او هغې نه به ښځې خود کفا کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص تولیدی شي د هغې نه به دا خپله د یوې سرمایې درلودل کېدل.
بله، د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله. اغلی صافی، په کونړ ولایت کې پوهنتون شته دی او دغلته لیلیه د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ، بله، کونړ پوهنتون شته دی. کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیه دي. کونړ هغه نجونې چې اکثرا نږدې دي چې واجب د لیلیه نه دي، هغه روزمره راځي کور ته. له کور نه بېرته ځي، خو کله چې دغې د لیلیه ای اکثرا د لرو ولایتونه دې خپل په ډېر مشکل او کرشي نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نورو ولایتو نجونې به د لرې ولایتو به غټو ولایتو ته درسه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او ننګرهار. نو به د لرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیه شته د نجونو، لیلیه شته بلې زموږ پوهنتون لیلیه لري. که نجونې وغواړي واجد د لیلیه یعنی لیلیه کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي. د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي. نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي. هغه چې لیلیه دي لیلیه او هغه چې لیلیه نه وي هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورټ نیسي. ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړی نجونې ډېرې کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنی زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زمونږ نجونې په کونړ کې ډېرې اکثریت نجونې زمونږ غواړي استادان شي، معلمین شي.
بله،
او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلیت شي په کلینیکو کې په صحي برخه کې نرس او قابلیت شي او پروکټي مراکز کې وظیفه اجرا کوي یا ډاکټرانی شي.
ستاسو په نظر باندې په دا نورو برخو کې دوی ته زمینه نه ده برابره که دوی خپل علاقه مندي نه ښیي؟
اصلا که علاقه مندي وي زمینه په دې نه ده برابره چې په یوه اداره کې یو ښځه وظیفه اجرا کول داسې په مجموع کې غیر د ښځو چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا ښځینه لیسو نه چې زموږ هلته مدیران ښځې دي او زموږ معلمین دي او مامورین، که یو نیم سړی هم پکې نه یعنې مجموع کې د ښځو دغه ډېر دی. مګر په نورو اداراتو کې راځو، لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي، په دغو کې به د ښځو شتون کم دی. ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپل هم غواړي ډډه وکړي د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دو ښځو ته مشکله بریږي. نو په هماغه برخه کې په مګم په انکشاف جهاد کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف جهاد ریاست چې وزارت د انکشاف جهاد د کلو پراختیا وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ خویندې لرو چې خویندې هلته په شوراګانو کې ښځینه شوراګانې چې په ولسوالیو کې موجود دي، هغې سره به ښځینه ګوري او ښځینه هلته په مختلفو پروژو د وزارت انکشاف جهاد کوي.
اغلې صافۍ، څه کول په کار دي ستاسې په نظر چې د ښځو شتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانې نه بغیر نورو ادارو کې هم د دوی حضور پیدا شي؟
خو دا اوږدمهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري. نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتون حتمي شي او نجونې پیدا کړي. اوس د فرض مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې موږ یوه ښځینه څارنواله ولرو.
بله، اغلی صافۍ، له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې مو ګډون وکړ. درنو اورېدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.